یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. امریکا او ترکیه د کابل د حامد کرزی هوایی ډګر د چارو د سمبالولو په اړه خبرې کړې دي. وړاندې تفصیل درکو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت کابل ته د کورونا د نویو واکسینونو د رسیدو خبر ورکړ.
نن به یو شرط 15 میلیونه دوزر واکسین هیواد ته انتقالېږي.
دا امریکایي واکسین په داسې حال کې افغانستان ته استول کیږي چې
کورونا مرض په افغانستان کې د سعود په حالت کې دی، بستر کنټرول لاندې نه دی راغلی.
دا موضوع د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې څېړو او په دې خبرونه کې به دا هم واورئ.
د شاتو بچی په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې.
تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه اورو.
د امریکا دفاع وزارت وی د افغانستان د راتلونکي په اړه فیصله باید په خپله د افغانانو لخوا وسی. د طالبانو استازي چې مسکو ته رسیدلي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دوی پرمختګونه روسیې یا د منځنۍ آسیا بل هیواد ته کوم خطر نه پېښوي. د قرغیزستان او تاجکستان سرحدي ساتونکو بیا په خپلو کې ډزې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه باید پریکړه په خپله د افغانانو لخوا وسی. د دغه وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل په سیمه کې ځینې هیوادونه هم په دې برخه کې همکاري کولای سي.
That is up to the Afghans.
دا په افغانانو اړه لري چې د خپل راتلونکي په باب خپل پریکړه وکړي. هیله من یو په سیمه کې نور هیوادونه که هر څه کوي یا له افغانستان سره دوه اړخیزې اړیکې څنګه دي، د مذاکرو له لارې د سوله ییز جوړجاړي ملاتړ وکړي او دغه هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي.
اخو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو کانفرنس کې وویل طالبان به بیا واکته ونه رسیږي ځکه افغانستان څخه باندې درې لکه کسیز پوز لري چې د نورې نړۍ په څیر ښه مجهز دي. بل خو د افغانستان حکومت دا ټولې چې دغه هیواد به هیڅکله په کورونی جګړه کې ښکیل نسی. د طالبانو هغه استازي چې مسکو ته رسیدلي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دوی وروستي پرمختګونه روسیې یا د منځنۍ آسیا بل هیواد ته کوم خطر نه پېښوي. د طالبانو سیاسي دفتر تېر شپه اعلان وکړ چې د شهاب الدین دلاور په مشرۍ د دوی څلور کسیز هیئت مسکو ته رسیدلی دی. د وسلوالو طالبانو غړو د افغانستان په شمال کې په وروستیو کې ځینې سیمې داسې وخت نیولي چې له افغانستانه امریکایي ځواکونه په وتو دي. په تېرو څو ورځو کې په سلګونو دولتي سرتېري مجبور شول چې تاجکستان ته واوړي چې د روسیې پوځي اډه پکې ده. داسې اندېښنې هم سیوی چې تاجکستان ته به د کډوالو څپه هم ورماته سي. تاجکستان له دغو تحولاتو سره جوخت افغانستان پر پوله د 40,000 اضافي پوځونو د ځای پر ځای کولو اعلان کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قبلوف د طالبانو له استازو سره خبرې کړې او له دې افراطي ډلې غوښتنه کړې چې نورو ځایونو ته د افغانستان د شخړې د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد پوځ یې تیار دی د افغانستان او تاجکستان د پولي پوجدو کې هر کړکیچ او شخړې ته ځواب ووایي. سرګی لاوروف نن جمعه وویل چې د عمومي امنیت د تړون سازمان به په دې سرحد کې د شخړو او پرونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره تصمیم نیونکی نقش ولري. د روسیې رسنیو د راپورونو له مخې لاوروف دغه ورځ د افغانستان د جګړې له ټولو خواوو غوښتنه کړې چې د یو بل په وړاندې له زغم څخه کار واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دا مهال طالبان د تاجکستان د سرحد دوه پر درېمه برخه کنټرول لري. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د جګړو له شدت سره د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو ځینې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول سوې. افغانستان له تاجکستان سره د 1,315 کیلومتره پوله لري. پا په هرات ولایت کې ځینو چارواکو تایید کړی چې طالبانو له ایران سره پر پوله د افغانستان یو اصلي بندر اسلام کلا نیولی دی. د هرات د ګمرک یو مسؤل نور احمد محمدی د پنجشنبې په ورځ وویل چې د اسلام کلا له بندر څخه افغان پوځیان وتلي او دا بندر اوس د طالبانو په لاس کې دی. ځینو موټر چلوونکو او عامو وګړو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې ګڼ افغان پوځیان له دغه بندر څخه وتلي دي. په خواله رسنیو کې هم څو ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې ګواکې طالبان په اسلام کلا بندر کې حضور لري او له پولې هاخوا ایراني پولیس ساتونکي ولاړ دي. د هرات والی یا امنیه قمندان تر اوسه د طالبانو د لاسته راوړنو په اړه تبصره نه ده کړې. د قرغیزستان او تاجکستان سرحدي ساتونکو پرون د پولي پوجدو کې بیا ډزې تبادله کړې دي. په دې پیښه کې د قرغیزستان یو پوځي وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی چې دواړه لوري د دې پیښې ملامتي پر یوه او بل اچوي. دواړه لوري په دې جګړه کې د مرګ ژوبلې بیلابیل ارقام وړاندې کوي. د تازه شخړه د اپریل میاشتې تر وسلولې نښتې وروسته کېږي چې د دواړو هیوادونو د سرحد په لانجمنه سیمه کې هغه وخت تر 500 زیات ملکیان او سرحدي ساتونکي وژل شوي وو. تاجکستان وایي د قرغیزستان څلور سرحدي ساتونکي په غیر قانوني ډول سرحد دی وشته چې ولسوالی ته وشته وو. د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې د وسلولې نشته خبر تایید کړي خو ویلي دي چې د تاجکستان په اړخ کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښته ده خو دوشنبه په خپل اړخ کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی تایید کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو د حملو په اړه ژور اندېښنه وښود. د بغداد په زرغونه سیمه کې د امریکا پر سفارت دغه راز په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو وړ مورز درې راکټونه وویشتل سول او د ډرون حمله وسوه. پر عین الاسد پوځي اډې بیا څوارلس راکټي بریدونه سوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه دوه امریکایي سرتیري ټپیان سوي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربي پرون پر دغو بریدونو ژوره اندېښنه وښود. کربي زیاته کړه امریکا ته په بهر کې د خپلو ځواکونو امنیت او روغتیا جدید او کله چې د ځواکونو امنیت او روغتیا له خطر سره مخامخ کیږي واشنگتن مناسب ځوابي اقدام کوي. په عراق کې د ایران په ملاتړ وسلوالو ډلو مخکې خبرداری ورکړی و چې د سوریې او عراق پر پوله به د دوی پر سنگرونو د امریکا د هوایي بریدونو ځواب ورکړي. او د هیټي پولیس وایي د هیټي یو ډله چې شپږ ویشت کولمبیایان او دوه د هیټي امریکایي وګړي پکې شامل دي د ولسمشر جونیل مویس په قتل کې لاس لري. درې پنځوس کلن مویس تیره چهارشنبه په خپل کور کې د هغه چا لخوا ووژل سو او میمنې ټپي سوه چې چارواکو د مزدورانو یوه ډله بللې ده. د هیټي د پولیسو مشر لیون چارلز پرون په یوه کنفرانس کې وویل چې د ولسمشر د وژلو لپاره بهرنیان زموږ هیواد ته راغلي وو. چارلز زیاته کړه چې له دې ډلې پنځلس کولمبیایان نیول سوي چې د هیټي امریکایان دي. درې حمله کوونکی وژل سوي او اته نور حمله کوونکی لا نه دي نیول سوي. د کولمبیا دفاع وزیر دیګو ملان ویلي لومړنی ارزونه شي چې حمله کوونکی د کولمبیا د پاوز په خوانی غړي وو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوري. د امریکا دفاع وزارت وایي له ترکیې سره د حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت نه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د ترکیې له دفاع وزیر هولوسی اکار سره د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د چارو د تنظیم په اړه موافقه کړې ده. وړاندې امریکا ویلي وو چې د دوی تر وتلو وروسته شپږ زره ترکي ځواکونه د کابل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای کیږي چې امنیتي چارې سمبال کړي. نور حال په دې راپور کې
اوس چې د امریکا ولسمشر جو بایډن نوی اعلان کړی چې د اګست تر یو دیرسمې نیټې به له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو بهیر پای ته ورسوي، د دغه هیواد د دفاع وزیر له ترکیې سره د حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت د خوندیتوب په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت نه په وخت پرسوي خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د ترکیې له دفاع وزیر هولوسی اکار ترمنځ پر ټلیفون خبرې شوي او په کابل هوایي ډګر کې د ترکیې د واکونو د مشت کېدو او تنظیماتو په اړه سره موافقه کړې ده. هڅه موږ چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو د حکومت ویاندویانو زموږ اړیکو ته ځواب نه وایي. وړاندې امریکا ویلي و چې د دوی د ځواکونو تر بشپړ وتلو وروسته به شپږ زره ترکي ځواکونه افغانستان ته راځي او د کابل د حامد کرزي په نوم نړیوال هوایي ډګر امنیت بنسي. د کابل د امنیت د ټینګولو په اړه د بهرنیو ترمنځ داسې مهال د بحثونو او نظرونو تبادله پیښیږي چې دا مهال د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده او دغه شدیدو نښتو د افغانانو ترمنځ زیاتې اندېښنې راپارولې دي. خو امریکا بیا افغان پوځ د طالبانو په پرتله پیاوړی بولي او ډاډ څرګندوي چې طالبان ماتولی سي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي تازه رسنیو ته په خبري ناست کې ویلي
په تیرو شلو کلونو کې موږ او زموږ متحدینو د ملي امنیت ځواکونو کې د ظرفیت لوړولو په برخه کې مرسته کړې چې د پام وړ ده. دوی هوایي ځواک لري، یو وړ هوایي ځواک. طالبان هیڅ نه لري. موږ اټکل کوو چې دوی د جنگ په ډګر کې د طالب جنګیالیو په نسبت ډېر ځواکونه لري او دوی عصري وسله هم لري.
که څه هم د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یوې خبري ناستې پر مهال نوی اعلان وکړ چې د اګست تر 1.3 نیټې به له افغانستان خپل ځواکونه باسي او د می میاشتې له لومړۍ نیټې تر دې دمه د امریکایي ځواکونو وتل 90% بشپړ شوی دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ او امنیت شورا نظر هم ولرو، خو د دغو ادارو ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. وړاندې د امریکا ولسمشر اعلان کړی و چې د سپتمبر تر 1.3 نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې په کورونا ویروس د ټولو اخته کسانو شمیر له 1,1,000 اوښتی دی او د دې وبا له امله د مړو شویو شمیر تر 15,000 تیر شوی دی. نن خبر لرو چې له امریکا د جانسن اند جانسن په نوم د کورونا ضد واکسین کابل ته انتقالی شي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزي څخه مې پوښتنه وکړه چې څومره واکسین نن کابل ته رسیږي.
د امریکا متحده ایالاتو چې درې میلیونه د واکسین د مرستې ژمنه کړې وه، نن به 1.5 میلیونه د واکسین هېواد ته انتقالېږي او رسمن به د روغتیا وزارت دغه واکسین ترلاسه کوي او په راتلونکي اونۍ کې به د واکسین تجهیز کاري هم پیل کړي.
دا واکسینونه خو عادتا د محفوظ ځایونه غواړي چې هلته وساتل شي. افغانستان دا ظرفیتونه لري چې دا واکسینونه بیا وساتي؟
بله، هو حقیقتا مو خوشبختانه من هم په مرکز هم په ولایتو کې منظم کول چین سیستم، یعنی د سور زنجیر سیستم لرو چې دغه واکسینو ساتلو لپاره کافي ځای او کافي کول چین سیستم لرو چې هیڅ مشکل باید ساتنه کې نه وي.
تر اوسه پورې د عامې روغتیا وزارت داسې اصول ټاکلی دي چې لومړی به دا واکسین چاته ورکوي، بیا به چاته ورکوي او کنه؟ تر اوسه پورې په دې برخه کې پریکړه نه ده شوې.
موږ د ټولنې اتحادیې کشر ته به دغه واکسین تطبیق کړو. عموماً هغه خلک چې عمرونه ډېر دي او 55 کلن څخه عمرونه ډېر دي او یا هم دوامدار مزمن ناروغۍ لري، یو د ورستو چې اوس موږ د دغه واکسین تطبیق په لړ کې شامل کړی دی، هغه دا دی چې د ماشینو او متعلمینو خصوصا د متعلمینو کورونا ته دغه واکسین تطبیق کیږي او اداري پرسنل ته واکسین تطبیق کیږي. د 59 د مکاتبو او د اول سنه تر شپږم پورې د متعلمینو لپاره ته دغه واکسین تطبیق کیږي. تر څنګ داخلي بیزه شوي کسان او هغه کسان چې تر یو چتر لاندې په ځانمیشتو ځایونو کې دندې ترسره کوي او یا هم
له مخالف غوسوالو سره هم د عامې روغتیا وزارت په تماس کې دی چې په یغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي هلته هم دا واکسین تطبیق شي او هغوی هم په دې برخه کې مرسته وکړي.
بله، تر اوسه معلومه شوه چې د عامې روغتیا وزارت یو بې طرف ارګان دی. بلان زموږ د ټولو دخله اعدادو څخه خصوصا د دولت له مخالفینو څخه غوښتنه ده چې د عامې روغتیا وزارت روغتیایی کارکوونکو سره د روغتیایی خدماتو په برخه کې همکاري وکړي.
د عامې روغتیا د وزارت لویان میرویس علیزي نه په مننې د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې په دوهمه نیمایي کې، یعنې له 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم د کورونا په اړه د متخصصو ډاکټرانو څرګندونې اورېدلی شي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص، کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونې په کابل، مزاری شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.5 هم اوریدل شي. یو شمیر عام خلک د افغانیو په وړاندې د امریکایي ډالرو د بیو د لوړوالي په اړه شکایتونه کوي. دوی وایي د ډالرو له لوړېدو سره د ټولو لومړنیو توکو بیې لوړې شوي او خلک یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان ملي بانک بیا وایي چې د ډالرو د بیو لوړېدل به دوامدار نه وي. تفصیل په دې راپور کې
تقریبا دا هر شي په قیمت کې 10% زیاتوالی راغلی.
ګلداد سمون په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو هټۍ لري. دای وای په ورځنۍ راکړه ورکړه کې د ډالرو کارول ورځ تر بلې د خلکو پر اقتصاد سیوری غوړوي او د بد امنیتي وضعیت سبب سوی چې د ډالرو بیا په بیساري کچ لوړ شي.
دا وار چې دا د ډالر لوړېدو سره افغانۍ کې ډېر تغییر راغلی. قطع شوی د ور سره مثلا غوړي، لوبیا، وریجه، بورا، وړه د پدارخ کې چې دی مثلا د وړو الاسټریټر ټاپ کپ زر افغانۍ و اوس تقریبا یو لسو او دیش افغانۍ ته قیمت چې شوی. همداسې ور سره د سیلا ورجه درې نیم منه په تونه کې چې دا هغه چې و تقریبا په لسو افغانۍ و اوس 900 افغانۍ ته نرخ ور سره چې شوی دی.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي هم د ډالرو د بیو لوړېدو اندېښمن کړي دي. د دې ښار یو اوسیدونکی عمر:
ډالر ډېر قیمتي شوی دی، اقتصاد د خلکو ضعیفه ده، یعنی هغوی ته نسي کولی چې هغه شیان واخلي. یعنی هر شی قیمتي شوی دی، خوراک، کباب، اتانور، شیان همداسې نور قیمتي شوی دی.
د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیو لوړېدو په لوړه کچه د ځینو سوداګرو پر کاروبار هم اغیز کړی دی. نظر محمد راغب چې په کابل ښار کې د الکترونیکی وسایلو سوداګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې د ډالرو لوړېدو یې کاروبار زیانمن کړی او دولت باید د هیواد اقتصادي وضعیت ته په کتو هڅه وکړي چې د اسارو بیې ثابت وساتي.
سان دا منګا په څیر حکومتونه چې د ثبات او جګړو ځپلې دي، دوی ته خاصد ضرورت په خپل پیسې یا خپل کرنسی په یو ثابت حال کې وساتي. ځکه ملک له هر لوري ځپل شوی، اقتصاد ځپل شوی.
د بلاسي حل کې د چي څو ورځې وړاندې د افغانستان په اکثرو بازارونو کې د یو امریکایي ډالر بیا په ناڅاپه توګه لشپک او یا افغانیو نه 2.8 لوړ شو. نن د کابل ښار د شاهزاده سرای د بایو لمخې یو امریکایي ډالر 1.8 افغانۍ او 8 پولادي. هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان بانک د چارواکو نظر هم واخلو، خو دوی د موږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو نن دغه بانک په رسمي فیسبوک باندې لیکل شوی چې د امریکایي ډالر او وړاندې د افغانۍ د ارزښت وروستنی ټیټوالی لنډمهاله دی او اقتصادي علت نه لري. د ارزښت د ټیټوالی اصلي لامل په هیواد کې وروستۍ سیاسي او امنیتي وضعیت دی. د دغه بانک چارواکو لیکلي چې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت د زیات شمیر کونډیو او سیمې د هیوادونو په پرتله د ټیکاو په غوره حالت کې دی، ځکه د ډیری هیوادونو د پولي واحدونو ارزښت د ډالرو پر وړاندې څو ځله راټیټ شوی دی. د افغانستان بانک د ډالرو د بیو لوړوالي لامل ځکه امنیتي وضعیت بللی چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثر ولایتونو او سیمو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شدید شوې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
referendum sonrası
siz not the buildings, not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
پولیس د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په نوې شخړو کې د څو وسلوالو مخالفانو او هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د فبروري د میاشتې راهیسې چې هند او پاکستان په خپلو کې د 2003 کال اوربند بیا تایید کړ، دا په هندي کشمیر کې د تاوتریخوالي تازه پیښې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پولیس د بغاوت ضد عملیاتو په ترڅ کې د اتو مشکوکو وسلوالو او دو هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه کسان په پنځو پیښو کې داسې مهال وژل شوي چې په دې وروستیو اونیو کې د همالیا په دې سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د هند پوځ ویلي چې دوه سرتیري د پنجشنبې په ورځ په کشمیر کې د کنټرول کرښې په اوږدو کې چې پاکستان او هند سره جلا کوي وژل شوي دي. د هند پوځ په یوه بیان کې وویل چې نښتې وروسته له هغې پیل شو چې هندي سرتیرو د ملیشو د یوې ډلې چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د کرښې دې غاړې ته راوښتې وه مخه ونیوله. دا د فبروري رئیس لومړنۍ پیښه ده. د هغې میاشتې په 22مه هند او پاکستان هغه اوربند تایید کړی و چې د دوی ترمنځ په 2003 کال شوی دی. پرون د جولای 8مه په سرینګر کې ټول دوکانونه د وسلوالو مخالفانو د یو مشهور قمندان برهان وایی د وژنې د پنځم تلین په مناسبت د هند حکومت په وړاندې د اعتراض په ډول تړل شوي وو. برهان وایی له خپلو دو ملګرو سره په 2016 کال له هندي سرتیرو سره په نښتو کې وژل شوی وو. د هغې وژنې چې په سیمه کې پراخې مظاهرې راپارولې وې چې څو میاشتې دوام وکړ. په تاوتریخ جنو مظاهرو کې لږ تر لږه سل تنه چې زیاتره یې ځوانان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د کشمیر بیلتون پاله مشرانو د هغې یاد ته د درناوي لپاره د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې وه. د هند دولتي ځواکونو پرون د کشمیر پر سړکونو ګزمې کولې او د برهان وایی ټاټوبی د مظاهرو له ویرې تړلی و. د برهان وایی مړینې په کشمیر کې بیلتون پالو ته یوه نوې روحیه ورکړې. د چارواکو په وینا له کله چې هغه وژل شوی په سلګونو ځوانان د بیلتون پالو له لیکو سره یو ځای شوي دي. وسلوال په کشمیر کې له 1990 کال راهیسې د هند واکمنۍ پر ضد جنګیږي. د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر اوسیدونکي چې اکثره یې مسلمانان دي د یو خپلواکه دولت یا د پاکستان تر کنټرول لاندې د یوه کشمیري حکومت د جوړېدو لپاره د وسلوالو د هڅو ملاتړ کوي. هند ټینګار کوي چې پاکستان په کشمیر کې د تاوتریخوالي ملاتړ کوي، هغه تور چې اسلام آباد یې ردوي. د 1990 کال رئیس په سیمه کې د روان تاوتریخوالي په نتیجه کې په لسګونو زره ملکي وګړي وسلوال او د هند دولتي ځواکونه وژل شوي دي.
د سجرډو پروانه خبرونه کې به واوري چې په هلمند کې د شاتو تولید زیات شوی دی، خو ځینې ستونزې هم شته او هغه کسان چې د شاتو فارمونه لري هغوی ځینې وړاندیزونه لري چې څرنګه کېدای شي چې د دوی د شاتو د تولیداتو کچه نور هم لوړه شي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې خطاطان او لوحه لیکونکي شکایت کوي چې د کمپیوټري لوحو له رامنځته کېدو سره بازار سوړ شوی دی. نن موږ یو داسې خطاط او لوحه لیکونکي سره خبرې کړې دي چې په یوه سترګه مکمل معلول دی او د بل سترګې لید هم کمزورې دی، خو بیا هم خطاطي کوي او خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. تفصیل په دې راپور کې.
15 کلن قاری عبدالواحد وحدت یو وسپنیزه غټه تخته مختیخي او لګي د پری د ملي تړون دفتر ته لوحه لیکي. په یاد لوحه یې د افغانستان ملي نخان جوړ کړي. سپینې جامې په ډول ډول رنگونو رنگ دی. وای شپارس کال کیږي چې په کونړ کې په ټوکرونو او وسپنیزو تختو دیوالونو او غټو تیګو د خلکو د غوښتنې سره سم اعلانونه مشهورتیاوي او لوحې لیکي. د وحدت په خبره چې پوخای بازار خو ډیرو کسانو به پرې خپل کارونه کول، خو د فلیکس یا کمپیوټري لوحو رامنځته کېدو سره یې کارونه کم شوي دي.
نو مخکې کار په دې باندې خو چې هغه وخت کې د فلیکس کمپیوټري لوحې نه وي، د بازارونو چې کوم کاروبارونه ټول په لاس باندې کېدل او ټول مراجعین دلته راتلل کمپیوټر لوحې پیدا شولې، نو ټول خلک هغه ته مراجعه وکړل او ټول کار په کمپیوټر باندې کېږي. دا دونه کار به راسره و چې موږ به سحر راپاسول تر ماښام پورې به نه وزګارېدلو. ان تر دې چې مېلمانه بعض وخت کې راغلل، موږ چې دا مېلمانه څه کوي راځي.
هغه راته وویل چې پوخای په دوکان کې څلور شاګردان هم درلودل، د خطاطۍ هنر زده کولو او لوحې هم ورسره لیکلې، خو د کمپیوټر او د نورو عصري وسایلو پیدا کېدو سره خطاطۍ او د لیک ښکلا ته خلکو شا کړې ده او همدا وجه ده چې د ډیرو کسانو لیکونه لوستلو وتلې دي. د خاغلی وحدت په خبره چې لاسي لوحې د کمپیوټري لوحو په نسبت روښانه او زر نه خرابېږي.
دولسته کال مخکې لوحې زموږ په بازارونو کې لګېدلې دي اوسه پورې شته، او د کمپیوټر لوحه خو دسته چې یو دوه درې میاشتې وتلې، هغه خپل هغه مخ د لاسه ورکوي، خپل مقاومت د لاسه ورکوي، بیا نه پېژندل کېږي دا لوحه ده. او بل داسې ده بادونو سره هم خرابېږي او لېږي. استفاده د لاسي لوحې نه ښه کېدلی، ځکه چې واضح لیکل شوی وي، لرې نه ښکاري، ورای نه ښکاري، او کمپیوټر یې زیخ زیخ خطونه یې د نږدې نه ښکاري.
دا یوازې قاري وحدت نه دی چې د بازار له نشتوالي شکایت کوي، بلکې په کونړ کې نور خطاطان هم د ورته ستونزو سره مخ دي. خو دوی کې یو شمېر داسې هم شته چې هم خطاطي کوي او هم د کمپیوټري لوحو کار کوي چې یو څه ستونزې حل شوي دي. سعید الله ساپه یو له دغو کسانو دی، وایي د خطاطۍ یو په لاسونو د لوحو لیکلې کم شوي، خو اوس له خلکو فرمایشونه اخلي او جلال آباد ته چاپ ته لیږي چې ورسره کار ښه شوی دی. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین بیا وایي که څه هم چې د کمپیوټر او د نورو عصري وسایلو راتګ سره پرمختګ رامنځته شوی، خو ورسره د لیک او خطاطۍ هنر ته زیان رسولی دی. د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل
که څه هم اسانتیاوې رامنځته شولې، خو هنر یې زموږ نه تقریبا واغسته. اوس داسې خلک دي د پوهنتونونو به فارغ وي، ولې هغې ملا صحیح نه ده، د دارالمعلمین نه فارغ دي، د هغوی ملا صحیح نه ده. خطونه حتی داسې خطونه دي چې نو دغه شانې خطونه لیکل کېږي، بیا هلته خلک لوستلی نه شي. خطاطیانې به کېدلې د خلکو خطونه ورسره، خو دغه هنر په کور او په کلي کې په هر یو کور کې تقریبا دوه درې کسانو به دغه هنر ته کو.
ښاغلی فدا زیاتوي چې په هیواد کې د خطاطۍ او میناتورۍ هنر اوږد تاریخ لري، نو خطاطانو ته پکار دي چې د دغو هنرونو ژوندي ساتلو لپاره کورسونه جوړ کړي، او خلکو ته هم پکار دي چې د عصري وسایلو زده کولو ترڅنګ د یادو هنرونو زده کول هم له یادونه باسي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په افغانستان کې د کورونا په اړه وړاندې د روغتیا د ژمن شتمنۍ پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدلې شي. تر کورونا پورې د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې درې لوبغاړي په کورونا اخته شوي دي، چې تر دې وروسته د انګلستان د کرکټ بورډ د ملي ټیم ټوله لوبغاړي قرنټین کړي دي، او پرون له پاکستان سره یو ورځنۍ لوبه وه. دې لوبې ته انګلستان نوي لوبغاړي معرفي کړل، خو دا لوبه په دې باندې جالبه وه چې د انګلستان نوي لوبغاړو د پاکستان ټول ټیم په 141 منډو وسوځاوه، او په ځواب کې په 22 اوور کې دا هدف پوره کړ او یوازې یو لوبغاړی وسوځید. اوس په هلمند ته مخ کړو. په هلمند کې د کرن ریاست مسولان وایي سش کال په دغه ولایت کې شاوخوا 15 میټریک ټنه شات تولید شوی دی، چې دا د تیر کال په پرتله سش کال په دغه ولایت کې د شاتو د تولید کچه لوړه شي. په عین وخت کې په لشکرګاه ښار کې د شاتو پلورونکي وایي سش کال د شاتو کاروبار خوندور دی، او دا مهال په لشکرګاه ښار کې یو کیلو خالص او شش شات په 600 افغانیو پلورل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
حبیب الله شاوخوا 15 رئیسی په هلمند کې د مچیو درې فارمونه لري. نوموړي سږ کال له یو فارم څخه 1200 کیلو شات ترلاسه کړي چې عواید یې شاوخوا 300 افغانۍ کېږي. حبیب الله چې د شاتو د مچیو د روزنې زده کړه د کاردیف موسسې څخه ترلاسه کړې، د شاتو د تولید د زیاتوالي لپاره د ریحان کښتونه مهم بولي.
نو کارډیف را کړی دی، کارډیف بیا درسونه را کړل، کومکونه سره به تقریبا 4 کاله کومک سره وکړي چې هغه ترنګونه را کول مشته. ګټه خو نه ډیره ده، خو د درې کاله کې چې ریحان دي کرسي اوس درشه راغلی، ریحان نسته نو څه کړی څه تعمل لرو چې ریحان وکړي څه.
په عین وخت کې په لشکرګاه ښار کې د شاتو پلورونکي ولی جان وایي سش کال د شاتو کاروبار خوندور دی، او دا مهال په لشکرګاه ښار کې یو کیلو خالص او شش شات په 600 افغانۍ پلورل کیږي.
بالا چون وایي سه بالا خوراک ته آماده دي، هلته خپل دغه لري ماشین لري، هغه بیا خرڅو پونده.
په عین وخت کې د هلمند ولایت د کرنې او مالداری د ریاست د پلان او پروګرامونو د همغږي مسؤل سید رفیع الله قلم وایي تیر کال په دې ولایت کې 25 میټریک ټنه شات تولید شوی و، خو سږ کال د شاتو د تولید کچه 15 میټریک ټنه تل وړه شوی، او په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی.
یو کې د هلمند په ولایت کې د شاتو کاروبار په غوړېدو دی، چې خوشبختانه وایو چې موږ د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې زیاتوالی لرو. تیر کال موږ شاوخوا 25 میټریک ټنه تولید درلود، چې خوشبختانه سږ کال دغه تولید کچه 15 میټریک ټنه ته رسیدلی. ده د هر کال په تیرې دو سره شات په هلمند کې د شات موچی په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې او کرنې اداره هم هڅه کوي چې په دې ولایت کې د شاتو کاروبار لا ترویج او تکثیر کړي.
شاغلی قلم وایي اداره هڅه کوي چې د شاتو د موچی د روزنې د صنعت د ودی او د کورنوی د اقتصاد جوړونې په هدف په کلیوالي سیمو کې هم فارمونه جوړ کړي. د نوموړي په خبره د شاتو د مچیو روزنه اسانه خو عاید یې زیات دی. په هلمند کې د شاتو د مچیو د فارمونو شمیر شاوخوا سلو ته رسیږي چې اکثره یې خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
نن دوی په جی ولایت په ولایت پروګرام درو. دا پروګرام نورستان ته ځانګړی شوی دی. د نورستان والی ته مو په دې خپرونه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. دوی په 12:30 دقیقې د لنډ خبرونو له سالی محمد سالی څخه اور.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه باید پریکړه په خپله د افغانانو لخوا وسی. دغه وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل په سیمه کې ځینې هیوادونه هم د افغانستان د شخړې په حل کې همکاري کولای سي. د طالبانو هغه استازي چې پرون مسکو ته تللي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دوی وروستي پرمختګونه روسیې یا د منځنۍ آسیا بل هیواد ته کوم خطر نه پېښوي. د طالبانو سیاسي دفتر تیرش په اعلان وکړ چې د شهاب الدین دلاور په مشرۍ د دوی څلور کسیز هیات مسکو ته رسیدلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد پوځ یې تیار دی د افغانستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې هر کړکیچ او شخړې ته ځواب ووایي. سرګی لاوروف دا څرګندونې نن کړې دي. په هرات ولایت کې ځینو چارواکو تایید کړی چې طالبانو له ایران سره پر پوله د افغانستان یو اصلي بندر اسلام قلعه نیولی دی. د قرغیزستان او تاجکستان سرحدي ساتونکو پرون د پولي په اوږدو کې بیا په خپلو کې ډزې تبادله کړې دي. په دې پیښه کې د قرغیزستان یو پوځي وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی چې دواړه لوري د دې پیښې ملامتي پر یو او بل اچوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو د وروستیو حملو په اړه ژوره اندېښنه وښوده. او د هیچی پولیس وایي د هیچی یوه ډله چې شپږ ویشت کولمبیایان او دوه د هیچی امریکایي وګړي پکې شامل دي د ولسمشر جوینل مویس په قتل کې لاس لري. 53 کلن مویس تیره چهارشنبه په خپل کور کې ووژل سو او میرمن یې چپی سوه.
وسم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام.
روختیا د ژوند شتمنی.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدین. موضوع ما بازم وضعیت مبارزه با کرونا را تعقیب میکنیم. مگه زیاد نمیسازم، با مستقیما با دکتر صیبا صحبت شروع میکنیم. فعلا دکتر صیب نعمت الله احمدزاده متخصص داخلی عمومی مهمان برنامه ماستن. احمدزاده صیب، سازمان صحی جان میگه که همگیری کرونا در مرحله خطرناک قرار داره. آیا مردم افغانستان متوجه از هستن یا نیستن؟ شوان احمدزاده صاحب،
تاسو ته معلوم ده چې تقریبا دو کال کېږي چې د کرونا مرض په ټول نړۍ کې خپره شوی ده او ډېر وخیم حالت پکې مېده. په اول فیز کې او په دوم فیز کې او په دریم فیز کې ده. نو تاسو ته معلوم ده چې د افغانستان امنیتی لحاظ، د اقتصادي لحاظ او د اجتماعي لحاظ موږ ډېر پرابلمونه لرو، ډېر مشکلات لرو. تاسو ته معلوم ده چې موږ خلک چې د تقریبا فقر لاندې دی، ډېری د فقر لاندې ده، ډېری د امنیت لحاظ مهاجر دی، بیچارهګان دی، یو ځای نه بل ځای ته مهاجر کیږي او جنگ له لاسه بس خپل کورونه خوشي کوي او نور به د خلکو عامه پویاوي ډېر ښکته ده. او دا ټول عامل کیږي چې د کرونا مرض په افغانستان کې خپره شي او تقریبا د سهودي په حالت کې دی. تر پرون شپه پورې هم وزارت ساتنه وویل چې کرونا مرض په افغانستان کې د سهود په حالت کې دی، د سهودي په حالت کې دی او تقریبا تر کنټرول لاندې نه راغلی. تاسو ته معلوم دی. مهرباني صاحب،
تشکر. مهمان دیگر ما دکتر صاحب ظلمی رشتین، رئیس شفاخانه افغان جاپان. رشتین صاحب، امیجه یک راپور دیگر داشتیم، کدام
اعتراض دیگه هم برآمده در این روزا. این مسئله کسی خارج سیا صاحبه میرم کمه که معلومات بتین که این مرض دیگه یا از نوع کرونا یا کدام چیز دیگه است؟
بله، یو بل ناروغی هم چه تقریبا لمره ناروغ من په اتم تاریخ دی اندیمیاشت یعنی سرطان من سره بستر شو چې بلک پنګس په نامه یادیږي، یعنی تور پنګس، او ماکرو مایکوزس په نامه هم یادیږي چې دی په واسطه یو پنګسی ناروغي ده. مایستراتی اکثره هاو کسانو کې مایستراتی چې ویروسی ناروغي ولري او بل معافیت کمزوری وی، د شکر ناروغي لکه یا ایچ ای وی کینسر ولري او نور مزمنه ناروغي ولري، نو دا هم کله چې په غو خلکو باندې بد تاثیرات ولري.
تشکر ډاکټر صاحب رشتین.
نه می قارجسیا کې نه یې، نه می قارجسیا یا بلک پنګس یا تور پنګس، دا پنګسی ناروغي ده، دا ویروسی ناروغي نه ده. او البته هغه ناروغان چې مخکې کویټ تیر کړی ده کېدې چې د هغو په ادامه هم پیدا شي، په هغو ناروغانو کې چې معافیت کمزورې شوی وي یا سټروئید ډېر اخیستي وي، او خاصتا په هغو ناروغانو کې چې هغه ورسره د شکر ناروغي ولري یا مخکې مو ویلي کینسر ناروغي ولري، نورې مزمنه ناروغي ولري، دا هم کېدلی شي چې پیدا شي. چې تقریبا څو ټایپونه لري چې پوستکي کې کېدی شي چې مایسته راشي، په رینو سیریبرال یعنی په دماغو کې چې معمولا مغزه او یا برین او سینوس کې دغه کې سږي اخته کې، هضمي سیستم اخته کې، او کېدای شي چې په منتشر ډول باندې ټول وجود کې هم خپل اعراض و علائم ښکاره کړي.
احمد زاده صاحب اگر بسیار خلاصه به دوی یا ممی موضوعات یک تشریح بدین که
قارچ سیا یا به حساب مرض فنگسی سیا یک نوع مرض فنگسی توسط فنگس یا توسط مثلا مجموعه به حساب آمبوی پوپنک. فنگس پوپنک تقریبا یک چیز است که به میان می آید و این قارچ سیاه است که عمگیر نیست، یعنی به این مانا که سوری نیست که از یک شخص توسط تنفس به دیگر شخص مثل کرونا ری انتقال کنه. اما یگانه موضوعی که قارچ سیاه را ما ارتباط می دیم به کرونا است که در کرونا سیستم معافیت بدن پایین نیست. وقتی که پایین آمد زمینه را مساعد میکنه به قارچ سیاه. به این خاطر ما میگیم که اشخاصی که مرض شکر دارن مقاومت بدنشان پایین است، اشخاصی که به حساب آیرن دیفیشینسی هستند یا کمبود آهن در وجود دارند، مثلا انیمیا هستند یا کم خونی که به حساب سبب آیرن دیفیشینسی هستند، و در پلی از دو مرضای سرطانی اشخاصی که به حساب به زیادتر از دواهای استروید مثل دکسامتازون و پردنیزولون و چیزات استفاده میکنند مقاومت بدنشان پایینه، زمینه ساز است برای مداخله قارچ سیاه یا همین مرض فنگسی سیاه. و مرض فنگسی سیاه که است عمگیر نیست، سابق عموما در تمام جهان دیاتر واقعات را از 20 واقعه زیاد نمی بود، اما امسال در هندوستان تقریبا 9000 واقعه شده به حساب کشف کردن. چرا که زمینه ساز از کرونا بود، چون کرونا مقاومت بدن پایین می آورد و دیگه که مریضای کرونا در جریانی که به حساب تداوی می کنن زیادتر از استروید استفاده می کنن، یعنی می خود استرویدها دواهایی هستن که به حساب مقاومت بدن پایین میارن. و در پلی از این مرض که هست که اعراضش عموما مثل که دکتر رشتین گفتن میتونه که از طریق سیستم تنفسی مثلا مداخله کنه داخل سیستم بدن شوه و عموما به حساب باعث از این میشه که اونمو خود کام و دان یا کلش سیاه بگرده و پوندگی به میان بره، حتی این باعث پوندگی چشم ها میشه، چشم ها را سیاه میسازه و در پاری از او باعث کوری میشه و اینمی اعراض است که باعث میشه بالاخره باعث مرگ مریض میشه. اینمی خودش اعراض است که از سبب پایین بودن مقاومت بدن قارچ سیاه مداخله میکنه یا همین فنگس مداخله میکنه و باعث مرض در وجود انسان میشه.
تشکر دکتر صاحب احمدزاده. حالا برای اینکه سوالات تکرار نشه به شنونده از ما فرصت میدیم. شنونده از بفرمایید.
سلامون اونی که ایلی نظر صاحب عبدالقهار و تندور صاحب در پروان نظر صاحب دری پوکتنه میوید یکی خودیری دی خونور اوریدین که با پوکتنه ما در پوکتنه چی یو خود اغانو مغاز پیر اغلا دیده رادو قطع سوکیده چی دکتر صاحب سوال تا جواب هم ویلی و سیگمانه دی ورد دلی چی ده ساری ده که غیر ساری ناروغی ده او دی ترسنگ چې کوم سړی په تاسو وایي دا ډېر خلکو دلته نیولی دي، زه خپله هم نیولی یم خو الحمدلله ښه شوم کنه کال لس ورځې داسې قرنطین وم بس ښه شوم اوس الحمدلله ښه یم. چې دا بیا هم په دې کومه ناروغي چې دا تېره کړي دې سړي بیا هم په راګرځي دوباره نیسي که نه او د څنګه چې د کوم خوړو او کوم غونې استفاده وکړي غواړو دا صحیح نه لکه چې بد ورځي ورته کوم خوړو نه استفاده وکړي چې موږ عوام خلکو پوه شي.
دکتر صاحب رشتین شما می سوالا را فهمیدین کلش نه انشاءالله بفرمایین جواب را کنیم.
بله اول دا نوی ناروغی پا حقلا یا دی بلک پنگس و حقلا چه تور پنگس ورته وی چه مخی داکتر صاحب هم که خبری اکلگی چه دا ناروغی خوشبختانه ساری نده یعنی مانا دی تماس خواسته یو بل ته نه ورځي لکه مونږ چې په کرونا کې قرنطین مراد کوو دی کې قرنطین ته ضرورت نشته ولې کېدلی شي چې کوم ناروغ په کوم ځای کې وي هغه لباس سره یا له روجایي سره دغه شیانو سره په تماس کې د هغې تماس نه امکان دی ولري چې انتقال شي خو دوی به بیا هم حفظ الصحې ته ډېر مراد کوي ډېر پاملرنه به ورته کوي او بل دا کووېډ ناروغي ده چې دو ولې دوباره سړی پیاخته کېدلی شي هو دا دوباره هم پیاخته کېدلی شي ځکه ډېر ناروغان د سمون سره ستا روغتون ته راځي چې یو کرد مثبت شوي دي څه وخت وروسته بیا مثبت شوي دي البته خپل دازه چې خپل پرسونل نه ګورم چې مثبت شوي دي خو دومره ډېر په تکلیف نه ورکوي یعنی د په خفیف شکل پې هغه کېږي تیریږي. او درېمه پوښتنه د ورور د خوړو په حق لوه چې یې ویلې چې کوم خواړه وخورو معمولا کوشش دې وکړي چې ترکاري بابو هغه خواړه خواړه چې ویټامین سي لري هغه نه دي ډېر استفاده وکړي لکه نارنج لیمو سه هر سبزی تقریبا ویټامین سي او د نور منډالونه او دا ډېر لري نو کوشش دې وکړي چې دې لمدغه خواړه نه ډېر استفاده وکړي.
یک شنوندې دیگر میگیریم.
کاری سونه سواز کابل به تمام شده ما یک شخص یک دکاندار هستم ما در دکان خود هر نفر که میگه مایات گرم بخو و ارزش کو آیا ای در مرض کدام فایده داره در زمان دکتر سعید میره من بشتیم از زمان خودشان من در دکان هستم آقای نظر همی چای خود هم آنی میره میگه خدا شده در مورد چای هم گرم و داخت نخورم از زمان دکتر سعید بشتیم کمی آیا حقیقت داره آیا خوب است و ارزش که
احمدزاده سعید
به جواب یکی برادر ما فکر میگویم بگیرم که فکر میتونم از مایات گرم مقاومت بدن باید بالا بره از بهترین میوه‌جات استفاده شوه ترکاری که دارای ویتامین سی استفاده شوه چرا که ویتامین سی باید برنسان مقاومت بدن میشه.
دکتر صبرشتین امیر به زبان پشتو شما هم اگر چیز علاقه میکنین دکتر صبرشتین
گرم مایات خوب بیا ساس باندیم که در خپل مایات څومره گرمیږي او موږ تاکیم کیږي یعنی پاکیږي صفایي زیاتیږي نو څومره موږ پاک شان خورو یا اسکو او موږ نه د وجود ته ګټه رسوي راځي او په دې اساس باندې نو وی چې تاسو ګرم مایات خوري ترڅو چې دی کم مایات اخلي هغه په خډول پاک شي او تاکیم شي او له دې څخه د استفادې کوي واقعا ګرم مایات باید واخلي ترڅو هغه ستنیم چې په استلا لنګ ساتل شي ورسره او په دې اساس باندې ګرم مایات بیخي هغه دي.
اصل منطق از خوردن آب گرم از قبیل مسائل تا جایی که دیگه تلویزیون‌ها رو ما تعقیب کردیم همی میتابولیزم فعال نگه داشتن است یعنی میتابولیزم بدن میگن فعال باید باشه از او خاطر عوض سه وقت نان مثلا پنج وقت نان کم کم خوردن مثلا آب زیاد خوردن این مانایش ما چه میگه دکتر صاحب دکتری ما بدت میخوره نمیخوره عمزاده صاحب یه منطق درست است یا غلط است؟
گپ شما بسید درست است جناب نظر صاحب همین خود وقتی که ما یک چیز رو میخوریم مثل که دکتر صاحب رشتین گفتن صحیح همین خود اول درم یا مثلا چیزی که داغه است این سیستم تنفسی و سیستم عمومی رو مکملا تحقیم میکنه پاک میکنه. ما پیشتر گفتم که خود یعنی آر ان ای ویروس کرونا که هست شکل یک خطره شمع و اگر چیز گرم شما بخوریم که حرارت بلند داشته باشه او را او میکنه دوب میکنه از دنگ میبرشه میره به سیستم عضوی سیستم عضوی را گفته اگر تو از دنگ میره خود در مقابل پیغاب میده که مقاومت نداره بیشتر اون در دنگ میره.
رشتین صاحب به پشتو امی میتابولیزم اگر تعریف کنین امی او گرم برازی که ما در چند جای دیگه هم دیده بودم که میگن او یخ یخ باشه امی کل چربی های بدن یخ میزنه به طور مثال اما گرم باشه او یخ نمیزنه به تحرک سبب میشه. رشتین صاحب بفرمایید شما به پشتو بسیار خلاصه بگوین که میتابولیزم او گرم بفهمن صاحب.
اصلا انسان وجود شده دا زینه دا خو کیمیایی فعالیتونه دی چې میتابولیزم خپل یو انابولیزم دا یو کتابولیزم دا چې یو ترمیمی او بل په اصطلاح لکه مرکب جوړونکی او تجزیه کوونکی دی نو په همدې اساس باندې دې کې بدل ډېر غنې چې فقط په دې خاطر باندې ما ته مخکې ویلې چې کله ګرم مایا تخشتل کېږي چې چون د دې یو خو دغه میکروبونه چې خوله باید وي په دې کې ټول عمر کوشش وکړي چې لنده وساتل شي او کچیرې فرضاً دغه چون مایا تخشتل کېږي دا وایرس مجموع کې یادول کېږي یا کووېډ 19 چې دا تنفسي سیستم ته داخل نه شي ځکه اوبه چې کله موږ سکو ګرمې اوبه دا د هضمي سیستم په طرف باندې دي نو په دې خاطر چې دا څخه جلوګیری وشي تنفسي سیستم ته داخل نه شي کله چې تنفسي سیستم ته داخل شو بیا هلته ډېر مشکلات مسته راځي موږ کوشش کوو چې همدلته داخل دي دې لپاره چې موږ ټول عمر دا هر وخت لپاره ستونه هغه وساتل شي لوند وساتل شي چې تنفسي سیستم ته تنفسي سیستم څخه موږ مخه ونیول شي که هضمي سیستم ته داخل هم شي په هضمي سیستم کې داسې تخریب نه راوړي یعنی حالت بیرته د هضمي سیستم لپاره بیرته کې داسې خارج هم شي نو په همدې خاطر یو یوازینی میکانیزم به دغه وي زما په نظر باندې چې د تنفسي سیستم ته د داخلي دوه شخه موږ مخه ونیو مخه ونیو او په همدې باندې چې موږ ګرم مایات واخلو ستونه نرم ساتي چې کله نرم او تازه لوند ساتل شي تنفسي سیستم څخه مخه نیول کیږي او د تشرب څخه چې یو کار تنفسي سیستم ته داخل شي بیا ډیر تخریبات مستر وړي موږ کوشش کوو چې دغه میکروب یا دغه وایرس هم دا په داخل د خوله کې موږ لمیزه وي او داخل تلال نشي
بله شنو انجز بفرمایئ
نظر صاحب ګر چې بخت وقایي وقایوشه شرمندم روشنی اندختن او ډاکټر صاحبوم گفتن لیکن یک سوال مدار ما گفته و مینویت ویروس هندیانه دلتا که هست ای چی فرقی با نویت انگلیسیش داره؟ مثلا علایم یزو چی هست؟ چی مشخصات داره که دمی باره؟ دکتر صاحبه یکم روشنی بر ما بندازه خوش می
خوب سوال است از دکتر صاحب احمدزاده می جواب را می گیریم احمدزاده صاحب بسیار خلاصه خلاصه اگر می آره جواب بتین صاحب
عراض یک عراض است مچی کرونا شکل انگلیسی باشه تو شکل انگلی باشه شاید دلتا باشه اما در شکل انگلیس که است این جای شاخته است یا انقسام شلیش است که در افغانستان در منطقه آسیا و ایفان در اندوستان اینجا و ایفان اینا به شکل دارن مگر از نظر اعراض و تغییرات کرونا یک کرونا اونمو اعراض داره اعراض که چی داره شکل انگلی باشه چی در شکل انگلی باشه تا جایی که به ایفان ما معلومات دارم ما دماغیمان هم نایی کنم که دشکی که دست ما چی میگه
شنوندی عزیز بفرمایید سیب وردک سیب هستیم
از ما پرسنان در نظر سیب محترم در دکتر صاحب رشین سخه در واکسین ببارا که در کرونا واکسین یو دوز مر لگوله ده در کویشولد اندی اوز دوم دوز وقت فرسه ویده په ولایتو کې تل مرکز کې وی اخلاص شوی ده نو د په مقابل کې بل د چینایي لګول کیږي نه لګول کیږي د دې تصویر چې شي د دې نظر څه شي ده دا غوښمه پښتنه ونه
ډاکټر صاحب زلمی رشتین بفرمایئ سبې مشکل چطور راځي جواب شما چطور راځي بفرمایئ
واقعا چې دا یو مشکل ده هندي واکسین یا کوشل چورته وی هغه اوس په افغانستان کې اول دوز شوه دا اگر که چې اکثر خلکو دوم دوزم کړي خو ولې ځینې زمون وطنداران پاتې ویل دي نه او د عامه روغتیا وزارت وایي چې ان شاء الله دا په راتلونکي لاسو ورځو راشي او کله چې راغی دوم دوز دی بیا دا عین واکسین بیا وکړي نو دلته د دې واکسین خطو په دې کې دا چې کله اول دوز شي د دوم دوز به په څلورم هفته یعنی یو میاشت وروسته وسی کوم نشي نو دا کېدلی شي چې تر شپاله سبتو پورې هم وشي یعنی وخت پکې شته ده نو تشویش ور خبره نه ده انشاءالله چې هفته دو هفتو کې به راورسېږي کله چې راورسېده همدا کوشلډ واکسین دي دوم دوزم وکړي او چینایي واکسین چې کوم اوس عام تطبیقېږي هغې نه ډډه وکړي او تر اوسه تحقیقات هم داسې ښیي چې اول دوز او دوم دوز به د عینې کمپنۍ بهر ووسي
شنوندي دیګره بګیریم
محترم ډېر خلک وایي دا میوجات خو مهم دي هغه لپاره کرونا لپاره خو ډېر خلک داسې تفسیره کوي تربوز یعنی اندوانه وای تاوان کهی
تو شنانده دیگر هم بگیریم؟ بله شنانده جیز؟
ما گفتم تقریبا از آن پانزار رو میزه که ما از این مرز کام کردیم دیگر دیسار همه سر ما دیسار درد نکنه و دیگر بدن ما دیسار همه تو ضعیف شده دیگر همه در ما به مزد دیسار
همه دکتر صاحب رشتین لطفا بفرمایید سب سوال زیاد جمع شد
یو خدا دی ده غرور پاک لشده وی سر می درد که و بدن درد ده و ضعیفی ده و نو اراض علیم خو ما د کرونا دی خو خبره ده چې دی خپل نږدې ډاکټر ته یا صحی مرکز ته ورشي او کنه ویلې تر خو ته کوم ځای کې ده حالت ورشي تر سوال ته ډاکټران نږدې نه وګوري چې کوم معایناتو ته ضرورت دی معایناتو ته توسیږي، یا کنه پی سی آر ټیسټ چې دا هغه ورته وکړي چې دا ټیسټ مثبت ده کنه. دا که چیرې ټیسټ مثبت وو بیا په عمل قسم به دوی ته بس تدایي ورکوي، که خطي په متوسط شکل کېدی چې کور کې کرنټین کې تدایي ورکوي، او که چیرې فرضاً بیا هغه شدید او یا وقیم کلی دی شدید نیدی که پاگه حالاتی یا اکسیجن که این بیا که دیش داخلی بیستر کی.
دکتر سیب می وجهات میگن که بسیار بخوره
کرونا دی ناروغی پاک لبا دویما چه یس یوام یوام ارتا زرنل لری هره میوه چه دا تقریبا گرتا که خواه چه ویتامین سی دیر لری لکن آرنج تا و مالتاس لیو لیموس لیو یا آغا ارتا پیدا لری او میوه د سیمې میوه نشته او نو ویل څه وی دي چې دا میوه د کورونا لپاره په ضرر ده یا تاوان ده. نو کوشش دی وکړي چې څومره سبزیجات اخلي او په میوه کې چهار میوه خورل شي میوه د اخري میوه ورته کوم نقصان لري.
خربوزه او تربوز بسیار اوش شیرین است که یعنی شکر زیاد داره، از او خاطر میپرسن.
خو اصل که شکر مری دی له خبره ده، خو مانند چې هر شکر ناروغ دی وي هغه دی هغه وي کورونا اوسي، یا هر کورونا ناروغ دی هغه دی شکر اوسي. نو چې کله دی ورسره کورونا جمع شکر دواړه اوسي، نو په دې صورت کې بیا ډاکټر لارخونو مطابق دی ورته هغه لارخونه ورته کې دی موږ مطابق هغه کیږي مخوړه لیږي. ولې کچیر هغه وي په اصطلاح دی کورونا وي او شکر ولوسي، بیا خربوزه او لکه اندوانه او خټکه او دا شه ورته کم نقصان لري.
ډاکټر صاحب نه از یک نو واکسین کې شده بعد از واکسین دوم کې شون
او پیس خو ما ګورم د پښتو خبر مخکې مو ولې دا کوشلډ واکسین جوړور خبر پختل هوکه ولا دا کله چاول دوز وسی دوم دوز یو میاشروسته کیږي. او کچيري واکسین ونوشي کدا تر شپاره سابتو پوري یا نڅلور میاشتو پوري وخت لري چې دا واکسین ورته وسی. کچيري نوی راغله یا پر نو ورنشته کې د سیراتون ګلاس روزو کې بیا مې روغتیا وزارت راوړي توضیح کې بیرته، یعنی تسلور میاشتو پوري هیڅ خبره نشته، د تشویش خبره نشته، سلور راځي په جوس راځي نه دي، بلکې سلور میاشتې دي چې سلور میاشتې او سلور شل راځي کیږي. کتر یو سلور شل روزو پوري هم دوم دوز وشو هیڅ خبره نشته، ما یو سلور شل روزو کې دوم دوز تطبیق شي. نو دا تشویش وړ خبره نه چې لس روزو کې یو میاشت کرانغه یا سلور روزو کرانغه یا پنځوس روزو کرانغه. البته دا د کوشل واکسین په اړه دا غواړه او چې نه یې واکسین چې خپل غلري هغه به اول دوز چې کله وکاو چې هغه اوس جریان لري دا اوسم کیږي دوم دوز دې په یو شتمه ورځ کیږي او کچیره پردن په یو شتمه ورځ ونه شو کولای شو چې تیوی میاشتې پوري یا سلور افتو پوري یا ډیر سوز پوري موږ کولای شو چې دا واکسین تطبیق کو.
یک شنونده وصل شت. بله شنونده عزیز،
سوال ما ډاکټر صاحب مو اس کوم مرزي نه وکي گفتن ی مرزي نو واکسیندار به سی کرونا وریانه دار
شنوندی دیگه ماست. بله شنوندی بفرمایید.
ما پختنه دا ډاکټر سیر نکانه نظر سیر سی دلته خو سی دا اول سو کرونا ونی سی هغه د امنی نه کنه نظر سیر سی ز کرونا ما کنه چاته ځان نخی بیا په دې سی هغه حتا غمل سی کنه امړ هم بس په مغه معمول مطابق څنګه سی امړي خخیږي هغه سی دا امړ هم خخیږي نو څوک ماسک لګی کنه نو څوک هغه مړي سره سی کما سی سلوک مخ کې خلکو کوه مغه کوي ډاکټر صاحب نه دغه پښتنه ده.
بله سوال را گرفتین سی بفرمایئ.
د اول خو چې ضرور پښتنه وکړه دا کار دي چې ورته وي یا تور پنګس دا مرض خو چې اوس نوې پیدا شوې ده، اگر چې بخوا وو خو اوس دلته ظهور یا اوس وکاو واکسین تر اوسه نه ده پیدا شوې، واکسین ورته نشته ده. او نو چې سره کوم چې هیڅ کوشش وکړي چې ځان ته نو ساتي په نورو او باندې پردن لکه من دا قالشیا چې دا په ګرد غبار او دوړو کې ویل دوړو ګرد غبار نه ځان وساتي، ماسک استعمال کړي، لاسونه په ګرمو اوبو باندې وینځي، او د خاورو سره په تماس کې چې دین ځان وساتي، او چون دا په داخل د خوله کې ډیر روش کوي او په جبه کې او په وریو کې نو کوشش دی وکړي چې غاښونه کم از کم د ورځې دوه ځلې درې ځلې برش کړي تر څو د دینه مخنیوی وشي. او بل دی بل ډور چې ویلې کرونا اول خو سوګي منی نه او کوي منی پردن بیا ما سه په کور کې پاتې یا پردن چې مړی کیږي په ما لکه د نورو مړو په شکل هغه سه جنازې کې هغه سه رسم رواج کوي. نو موږ دې ته دا توصیه ده خو همدغه حالات دي چې موږ سرزوري او افغانان سرزوري دي نیمنی چې ورځ تر بلې زمونږ حالات ناروغي زیاتیږي او مړي پکې ډیریږي، همدغه اصول نه مراد کول دي. څنګه مه هیله ده چې همدغه کم هغه د عام روغتیا د وزارت کمی لارښوونه چي دي هغه په ځان باندې عملي کی غړي غړي ونه کوي، په دوه ورځو کې پاتې ونه کوي، جنازې ډېرې غټې ونه کوي، تر څو ماسک استعمال کی اما کم لارښوونه چې ورته دیانو روغتیا وزارت کوي په موږ باندې دی عمل وکړي، او تر څو پراتلونکو کې د لوی لوی پاجو څخه موږ مخنیوي کړی دی.
بله شنوندی عزیز بفرمایئ.
دغه اطرافو کې مثلا د لرو ځایونو کې او د قارون چې لرې دي په دغه ځایونو کې څوک د سره راړو کورونا په حساب باندې اول کو پوهېږي خو بس کس کوي ورسره داسې پوره تدابیر نه لري. نو د بعضې خلکو دپاره څه کول په کار دي او یا څنګه علایم دي چې چا کې څوک وګوري چې یاره دا کورونا دی د نه باید ځان وساتل شي.
ډاکټر صاحب رښتین بفرمایئ صاحب.
دا راز والیم خو تقریبا اوس هماغه لکه تبه ده، سردردي ده، پکې ټوخی ده، پکې بېاشتهایي ده، پکې د ذائقې حس له منځه تګ دي. تګ ده دا په هغو حالاتو کې دي چې خفیف حالات دي، یعنی میلډ حالات کې، او کله چې بیا فرضاً لږ متوسط کېږي یا شدید حالات توضیح کېدی دلته نفس تنګي پیدا کړي ورسره، نو په دې کله چې ناروغ نفس تنګي پیدا کوي نو په دې صورت کې باید هماغه صحیح مرکز ته مراجعه وکړي. د دې اکسیجن چیک شي جوګوري څومره اکسیجن ده، که چیرې نوي درجو نه اکسیجن سچوریشن موږ ورته وایو، که چیرې نوي ونښتې هغه باید بیا داسې روغتون ته ورسي چې هلته بستر شي، او که هغه نه فرضاً سچوریشن پورته وي یو نوي دونه وي نو هغه ناروغان هم هلته په خپلو کورونو کې هم کېدلی شي قرنټین کېږي. اوس خو اکثره جب کې دا آر آر ټي ټیمونه ورته وایي په ولایاتو کې هغه ګرځي دا سکرین کوي ګوري کوم ناروغان اراض علیم لري هغه ورته خپل هماغه لارښوونه ورته کوي او هماغه دوا لازمي دوا ورته ورکوي تر څو دې د هغو ټیمونو سره په تماس کې شي، ځکه چې په هر ولایت کې دا ټیمونه شته او د عامې روغتیا وزارت رهبري کوي یا عامې روغتیا ریاست په هغو ولایتونو کې، نو د هغو سره په تماس کې شي هغه به ورته بیا چې کله دې ناروغ نږدې نه وګوري د هماغه لارښوونه ورته کوي، هماغه لارښوونې به په دې خپل ځان باندې بیا عملي کوي.
تشکر. یک شنوندی دیگه.
ما تقریبا یک سال پیش یعنی مرض کرونا را تیر کردیم، اما بسیار سطحی تیر کردیم و تر آزار به اصطلاح مرا نداد، اما مزه دان ما صاحب هیچ جور نشده، یعنی مزه دان طعم دان هیچ صاحب تغییر نکرده، هیچ جور نشده، یعنی ما اکثرا نه بوی صحیح میفهمم و نه مزه غذا را.
ډاکټر صاحب زما رښتین شنیدین صاحب
کوس دا وی چې ما مشکې په ساتي ته ډول تیر کړی، اې د پاغه وخت کې یوازې په اراض علایم باندې اکتفا کړی و چې دا وی دا کرونا دا کچیر ټیسټ کړی و چې هی مرکز ته تللی و، نو موږ نشو ویلای چې واقعا کرونا به و یا بنو، ځکه چې ته ټیسټ کړی کنه دا کړی، او بل دا چې دا وی د مزه او بوی دا هیڅ لا څور کړه ډیرو ته کېدې چې پردن دا کرونا وو، بعض وخت بعض کسانو کې دلې شي چې تر ډیر وخت پورې دې هغه اختلاطات پاتې شي، خو بیا هم ښه خبر ده چې عمل ته یو نږدې مرکز ته ورسي او ډاکټر صاحب مشوره وکړي کېدې چې بل مرضي د بل وجه د بل ناروغي له وجه د کې دغه اراض علائم یا د کمپلیکیشن پاتې وي، چې هغه سره مشوره وکړي هغه ورته خپل څه چې لازم هغه ورته توصیه وکړي.
امکان داره که دیگه مرزا بوده به دکتر مراجعه کنه؟
بالکل بالکل، ځکه چې یو ډیر وخت شو او بعض وخت ډیر کم او کې دي چې ودا معلومه نه چې کرونا و کنه، ځکه تست کړی کنه را کړی، ځکه هغه وخت پروسه کال دومره امکانات هم نه و چې مونږ ټیسټونه وکړو مونږ هغه وکړو، ځکه هغه ظرفیت او هغه امکانات چې نن سره هغه پروس کال یو کال یو نیم کال مخکې نه و مونږ سره.
بله بسیار زیات تشکر از اشتراکتان ډاکټر صاحب زلمی رشتین رئیس شفاخانه افغان جاپان، همچنان بسیار زیات تشکر از آقای ډاکټر نعمت الله احمدزاده متخصص داخلی عمومی.
Yeah.
رب وایا پلاس کی دسرو بولو بولو چی وی کیا کرنا چی وی کیا کرنا شفی بھولا دل بڑی پرندے ہوئی پیار کرنا